السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین پوره دوه بجې دی. روانه خپرونه زه ناجیه صفای د خپلو همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم چې د تخنیک برخه رامین کاکړ پر مخ بیایي. په دې خپرونه کې اورئ چې لوی سرنوالی وایي د پلچرخي د زندانیانو د دوسیو لیست به د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ ولسمشر اشرف غنی احمدزي ته ولیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازی وایي تروریستانو او نورو افراطي وسله والو ډلو په تیرو شپږو میاشتو کې له انتخاباتي لانجې د خپلو فعالیتونو لپاره ګټه اخیستې. نور کورني او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه واورو.
د افغانستان لوی سرنوالی وی هم د دوشنبه د ترخی پله د زندانیانو لیست ولسمشر اشرف غنی احمد زیته سپاری. د امیر روغتیا وزارت وی په دغه هیواد کې د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر نیولي، او د جبل سراج ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د برېښنا د نشتوالي په غبرګون کې مظاهره وکړه. د افغانستان لوی سرنوالی وی تر رواني دوشنبه پورې د سرخی پله د زندانیانو لیست ولسمشر اشرف غنی احمد زیته سپاری. د لوی سرنوالی مرستیال رحمت الله نظرین ازادي راډیو ته وویل له پنځمې ورځې راهیسې په دې لیستونو کار روان دي چې د لومړنۍ استیناف او تمیز محکمو دوسیې پکې شامل دي.
دغه لیست موږ سره نولان د پنځشنبې نه مطابق د حکم د رئیس جمهور موظف شوي. نن هم همدلته دي، انشاء الله تر دوشنبه به وخت پورې به مکمل لیست محبوسینو د رئیس جمهور حضور ته تقدیم شي.
ولسمشر اشرف غنی احمد زیده تیر چهارشنبه په شپه د سرخی پله له زندانیانو سره وکتل او په لوی څارنوالۍ امر وکړ چې تر راتلونکي دوشنبه د دغو زندانیانو بشپړ لیست د توسپاري. له زندانیانو سره د ولسمشر احمد زیده لیدنی هدف په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو راوستل بلل شوی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی په دغه هیواد کې د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي ته ځانګړي تدابیر نیول شوې دي. دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم د شمې پرس ازادي راډیو ته وویل د دوی لخوا د کابل، مزار شریف، کندهار او هرات په هوایي ډګرونو کې د ایبولا ناروغۍ د تشخیص لپاره روغتیایي مرکزونه جوړ شوي. د ایبولا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تدابیر په داسال کې نیول شوې چې له سعودي عربستانه د حاجانو پرستنیدو سره د دې ناروغۍ د خپرېدو ویره پیدا شوې ده. ایبولا د تبې او نس ناستي وژونکې ناروغۍ ده چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې تر څلورو زرو ډیر کسان وژلې دي. د پروان جبل سراج ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د برېښنا د نشتوالي په غبرګون مظاهره وکړه. مظاهره چیانو نن د لنډې مودې لپاره د جبل سراج، سالنګ، لویه لار هم د ټرافیکو پر مخ وتړله. دغو مظاهره چیانو استازو ویل چې د جبل سراج د برېښنا فابریکې لپاره یو میلیون ډالر ځانګړي شوي، خو اوس یې درک نه لګېږي چې په کوم ځای لګېدلی. حکومتي چارواکي د دې مظاهرو په اړه تبصره نه کوي. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وی په چپرهار ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو وسلوالو مخالفینو په نښته کې اته وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانې ویاند حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته ویل نښته پرون شپه د چپرهار ولسوالۍ په ماماخیلو سیمه کې ورسره له هغې وشوه چې وسلوالو په امنیتي پوستې حمله وکړه. د مشرقي وال په خبره په دې نښته کې څلور وسلوال طالبان چې یو پاکستاني دی وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. مشرقي وال وی په دې پیښه کې افغان پوځیانو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به ملالۍ بشیر در وروي.
د پاکستان په ملتان ښار کې د حکومت پر ضد د تحریک انصاف په غونډه کې د ګډوډۍ لوجې پرون لښ تر لږه اوه کسان مړه او څلوېښت نور زخمیان شول. مرګ ژوبله هغه مهال رامنځته شوه چې خلک د غونډې له ځای څخه د راوتلو په مهال په ګڼه ګوڼه کې تر پښو لاندې شول. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون له خبریالانو سره په خبرو کې د پیښې مسؤلیت پر ځایي چارواکو واچاوه او ویې ویل
انتظامیہ جو ڈپٹی کمشنر یہ ذمہ دار ہے اس کو معطل کریں.
د دې ځای چارواکي مرستيال کمشنر د دې پیښې مسؤل دي. دای باید لدن دی لری سی پلټنی دی وسی چې د خلکو دومره لوی غونډه کې جنو د چارواکي د خلکو ته لپام کولو پراته نور څه کار دی. دا د هوی کار و چې دومره ډیر خلګونو باید دروازه ورته خلاصه کړي وای. عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک ډلې مشر طاهر القادری د هغو ناستو مشري کوي چې له څو اونیو راهیسې په اسلام آباد کې روانې دي او د پاکستان له صدر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. دوی تور لګوي چې نواز شریف د تیر کال په انتخاباتو کې درغلي کړې وه، نو ځکه باید لرې سي، خو حکومت دا ردوي. فعالان وای نن کورد جنگیالیو د سوریه د کوبانی شار مرکز ته د اسلامي دولت سختریزو د پرمختګ مخه نیولې ده او د هغوی حمله پر شاتم بولی دي. برتانیا میشته د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډله وای دا حمله په داسې حال کې وسو چې د اسلامي دولت سختریزو په دې سرحدي شار کې د کوردانو مرکز لاندې کړ. دا څارونکو ډله وای د اسلامي دولت د يرغل په پایله کې د کوبانی دفاع کوونکو کوردانو یو نیم ساعت جګړه وکړه او وروسته یې سختریزي پر شاوتم بول. د دې څارونکو ډلې په وینا نن د امریکا په مشرۍ ائتلافي الوتکو په هوایي بمباري کې د کوبانی په جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت سختریزه ډله په نښه کړه. پرون هم دې څارونکو ډلې ویلي وو چې د اسلامي دولت سختریزو د کوبانی شار لږ تر لږه 30% برخه نیولې ده. د چک جمهوریت او پولند د بهرنی چار وزیرانو هیله څرګنده کړې ده چې د اوکراین راتلونکي ټاکنې به د ډیپلوماسۍ له لارې د اوکراین د کړکیچ له حل سره مرسته وکړي. د چک جمهوریت لوبومیر زورالیک او د پولند گژور سخنتنا پرون په پراګ کې د خبرو پر مهال دا څرګندونې وکړې. پولند د روسیې پر ضد په اوکراین کې د لاسوهنې پر سر د اقتصادي بندیزونو ملاتړ دی، خو چک جمهوریت اندېښمن دی چې دا بندیزونه به د چک سوداګرۍ ته زیان ورسوي. زورالیک وویل دی هیله مند دی چې په اوکراین کې د اکتوبر د 26مې انتخابات به ښې پایلې ولري. سختنا وویل دی هیله مند دی چې انتخابات به د اوکراینیانو سره د خپل راتلونکي لپاره په پریکړه کې مرسته وکړي. وروسته د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دا په روسیې پورې اړه لري چې نور بندیزونو ته ضرورت شته او کنه. په چین کې د ممنوع مذهبي ډلې دوو غړیو ته د مرګ سزا ورول شوې ده او یو بل ښځه د عمر په بند محکومه سوه. دا درې کسه د هغو 50 تنو څخه دي چې د یوې ښځې د وژلو په جرم محکوم شوي دي. دا ښځه د می په میاشت کې په ختیځ ایالت شاندون کې د مکډونلډ په یو رستوران کې په وهلو سره وژل شوې وه. د پولیسو په وینا دا ښځه له هغه وروسته تر برید لاندې راغله چې دې ډلې ته د خپل تلیفون د شمیرې له ورکولو څخه ډډه وکړه. د پولیسو په وینا داسې ښکارېده چې دوی غوښتل دا ښځه استخدام کړي. د دې ډلې نور دوه کسه مخکې د لسو او اوو کلونو په بند محکوم شوي دي. 15 واړه د هغه مذهبي ډلې سره تړاو لري چې په دې باور دي چې عیسی علیه السلام د دې ډلې د مشر د میرمنې په توګه بیا راژوندی شوی دی. په شمال لویدیځ چین کې د مځکې د شوې دوله عمله د سرک جوړونکو استوګنځای تر خاورو لاندې سوي دي. د پیښې پر مهال کارکوونکي بده وو چې پکښنونس مړه او دوه نور ټپیان سوي دي. د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې د اکتوبر په 11 د مځکې د شوې دوله عمله شانزي ایالت په یانان ښار کې اته موقتی استوګنځایونه تر خاورو لاندې سوي دي. په دې پیښه کې نه تنه ځای پر ځای وژل سوي دي او لس تنه نور د ژغورنې د بې نتیجې هڅو وروسته مړه سول.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کتلی شئ. پته یې د ازادي رادیو .com ازادي رادیو .org. د افغانستان لوی سرنولي وای د بلچرخی د زندانیانو د دوسیو لیست به د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ ولسمشر اشرف غنی احمد زی ته ولیږي.
مو هم لیست مکمل زندانیان را په جناب رئیس جمهور میارم که در برای اقتدارشان حکم محکمه ابتدایی صادر شده و اقتدار استینه و اقتدارشان حکم نهایی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي وایي تروریستانو او نورو افراطي وسلوالو ډلو په تیرو شپږو میاشتو کې له انتخاباتي لانجې د خپلو فعالیتونو لپاره ګټه اخیستې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي ته وقایوي تدابیر لري.
خود میدانای هوایی کارکنای سیوی همونجا موجود است. سجاجی که از عربستان سعودی عودت میکنن بر اونا اعلان میشه. کسایی که تب داره اونا باید برن به مرکز سیوی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې سانګې زنګړی پروګرام خبريږي. د اونۍ د تاندې سانګې په خبرونه کې له تکړه افغان ځوان ننګ اتل سره مرکه لرو چې سکل د ملګرو ملتونو د ځوانانو د شجاعت نړیواله جایزه ګټلې. اتل د دې جایزې په اړه ازادي رادیو ته وویل
سکل دغه جایزه ما د محترم ګوردن براون او همدارنګ د نیلسن منډیلا د میرمنې ګراتم مشن لخوا څخه سکل ترلاسه کړه.
او مهره وای چې پورا پر دریو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم لرو چې په ژوندۍ بڼه خبريږي. د افغانستان لوی سرنولي وای چې د پلچرخي د زندانیانو د دوسیو لیست به د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته ولیږي. د لوی سرنولي مرستیال رحمت الله نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې سرنولان عملاً د پلچرخي په زندان کې په سیړنو بوخت دي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپوهان د زندانیانو د دوسیو د سیړنې په اړه د ولسمشر د حکم هرکلی کوي او وایي چې لوی سرنولي باید په ټاکل شوي موده کې د هغوی برخلیک وټاکي. قسیم سلامل له نورو جزئیاتو سره.
د پلچرخي محبس د زندانیانو د دوسیو د څیړنې لپاره لوی څارنوالۍ ته د ولسمشر اشرف غني احمدزي لخوا ورکړل سوی ضربالاجل د دوشنبې په ورځ پای ته رسېږي. په همدې حال کې لوی څارنوالۍ وایي د یاد محبس د زندانیانو د دوسیو لست به په ټاکلې نیټې ولسمشر اشرف غني احمدزي ته واستوي. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پلچرخي په زندان کې د یو شمېر زندانیانو د بې برخلیک پاتې کېدو په اړه ولسمشر ته رسېدلې معلومات سم نه دي.
دوسیې له مخکې نه څېړل شوې وې. ولسمشر ته داسې معلومات رسېدلي وو چې یو شمېر زندانیان بې برخلیکه دي. موږ د زندانیانو بشپړ لیست ښاغلي ولسمشر ته راوړ چې یو شمېر ته یې د ابتدایي محکمې لخوا او ځینو ته یې هم د استناف یا نهایي محکمو حکم صادر شوی دی، یعنې بې برخلیکه نه دي.
د پلچرخي محبس د هیواد په کچه تر ټولو ستر زندان دی چې د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې په دغه زندان کې څه باندې 2300 زندانیان سته. د جمهوري ریاست د یوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر اشرف غني احمدزی تېره اونۍ د همدې محبس له زندانیانو سره وکتل او د هغوی ستونزې او غوښتنې واورېدې. له هغې وروسته ولسمشر احمدزی لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله څو د دې اونۍ تر دوشنبې پورې د یاد محبس د زندانیانو دوسیې وڅېړي. د راپورونو له مخې ولسمشر ته د زندانیانو لخوا ورکړل سوی لست ښیي چې د پلچرخي په زندان کې لږ تر لږه لس داسې زندانیان سته چې له نهو نه تر دیارلسو کلونو د محاکمې د حکم پرته بندیان دي. خو پوښتنه اوس دلته ده چې د دغو زندانیانو د دوسیو د څېړنې لپاره یوه اونۍ وخت کافي دی او که څنګه؟ د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي چې د زندانیانو دوسیې له مخکې نه څېړل سوي او په ډیټابیس یا ذخیرې کې موجودې دغه دوسیې یوازې له سره څېړل کېږي. په همدې حال کې د حقوقو او سیاسي چارو کارپو عبدالبصیر حقیار وایي د زندانیانو د دوسیو د څېړنې لپاره یوه اونۍ وخت کافي دی او سپارښتنه کوي چې د دوی د برخلیک د ټاکلو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وسي.
دلته څارنوالۍ شته دی چې د څلوي ازادۍ د محلاتو نه نظارت کوي او هغې سره احصایه په مکمل شکل او دایمي شکل باندې هغې سره احصایه شته. دا وخت اوس هم ډېر دی او باید په دغه وخت کې چې دوشنبې ورځي دی هغه پوره او مکمل ګزارش عمر کې او هغه اشخاص چې بې سرنوشت پراتي دي هغې سرنوشت
لیکي. ښاغلی حقیار وایي د اساسي قانون له مخې دا د ولسمشر دنده ده چې د اتباعو ازادي خوندي کړي. ولسمشر اشرف غني احمدزی د پلچرخي په محبس کې له زندانیانو سره د لیدنې پر مهال دغه راز ټینګار کړی. هغو کسانو چې امنیتي ځواکونه او یا یې د دې خاورې زامن وژلي او ښوونځي او مدرسې ورانوي باید جزا وویني. شاوخوا درې اونۍ مخکې د پلچرخي د زندان په شمول په یو شمېر نور زندانونو کې هم سلګونه زندانیانو د بې برخلیک پاتې کېدو په خاطر د نه خوړلو اعتصاب کړی و. خو اوس به وکتل سي چې ولسمشر به تر کومه د زندانیانو په برخه کې د عدالت په پلي کېدو کې بریالی سي.
دوستانو و موریدل چې لوی سرنولي وایي د پلچرخي د زندانیانو د دوسیو لیست به د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ ولسمشر اشرف غني احمدزی ته ولیږي. د لوی سرنولي مرستیال ازادي راډیو ته ویلي چې سرنولان عملاً د پلچرخي په زندان کې په څېړنه بوخت دي. دا چې هم خلک په دې اړه څه نظر لري د یو شمېر خلکو نظرونه اخلو.
زمانم سرجار یو ته نزیر کې د کابل د ښار چې د زندانیان دوسیه وسیره شي دا ښه خبره ده. مونږ رئیس جمهور نه خوشحالي خدای وکړي چې د ابتدای دغه سې ده چې تر اخره پورې هم دغه سې
د دې کارو ته چې دا کله بندیانو ته او کله د خلکو ته ځي او د خلکو نه پوښتنه وسارنه کوي او دا زموږ خاطر لوی افتخار ده. او کاش چې د دې همدغه هڅې او کوشش تر اخره پورې مونږ دې ته خیر دعا کوو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرنگ نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازی وایي ترغستان او نورو افراطي وسلوالو ډلو په تیرو شپږو میاشتو کې له انتخاباتي لانجې د خپلو فعالیتونو لپاره ګټه اخیستې. ظاهر تنین چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبرې کولې ویل چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په زرګونو افغان پوځیان وژل شوي. سالی محمد سالی د ښاغلي تنین د وینا مهمې خبرې راخیستې چې په ګډه یې اورو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي ظاهر تنین چې د دې سازمان عمومي غونډې ته خبري کولې وویل چې افغانستان هر ورځ د تروریزم قرباني دی او دغه هیواد هر ډول تروریستي فعالیت غندي. شغلی تنین غونډې ته په خپل وینا کې زیاته کړې، په تیرو شپږو میاشتو کې تروریستانو او نورو افراطي وسلوالو ډلو له اوږدې سیاسي او انتخاباتي لانجې دغه ورځ غیر یقیني حالت نه په ګټه اخیستو په بیلابیلو ولایتونو کې بریدونه وکړل چې پر ولسوالیو او امنیتي پوستو حملې هم پکې شاملې وې. د شغلی تنین په وینا په دغو حملو کې ملکیانو او امنیتي قواوو ته زیات تلفات واوښتل. ظاهر تنین وایي یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په زرګونو امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. دوری یا حمل د شپاړسمې نیټې د انتخاباتو پر نتایجو ولاړ سوې لانجه شپږ میاشتې اوږده سوه چې بالاخره د ولسمشري دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو سلا وکړه. راپورونه وایي د انتخاباتي کړکیچ پر مهال افغانستان په اقتصادي برخه کې هم زیانونه ولیدل او افغان دولت وایي په دې موده کې تروریستي فعالیتونه هم زیات شول. د ملګرو ملتونو په وروستۍ عمومي غونډه کې د نړیوال تروریزم د لمنځه تلو لپاره پر اقداماتو هم خبرې وشوه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي ظاهر تنین په تیره لسیزه کې د افغانستان ناامنیو او جګړو ته هم اشاره کړې او ویلې دي په تیره لسیزه کې افغانستان د نړیوال تروریزم په وړاندې د جنگ میدان و چې د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړه کې زموږ خلکو زیاته قرباني ورکړې او ګڼ تاوانونه یې لیدلې دي. شغلی تنین ویلی په دې موده کې په زرګونو کسان ووژل سول چې ډیری یې ښځې او ماشومان و. د دې ترڅنګ ګڼ کسان معلول یا هم ټپیان سول. دی وایي په دې لسو کلونو کې په زرګونو افغان سرتیري هم وژل شوي دي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
بله دوستانو، ازادي رادیو د سهار لوو د مخم تر و بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې صفو د مخم لوو د سهار تر و بجو پورې بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. د افغانستان د هوایي ځواکونو قومندان وایي هغه شپږ الوتکې چې امریکایي د پرزه کېدو ادعا لري دوی له ګټې اخیستو وړاندې بیرته امریکایي چارواکو ته مستردي کړي. عبدالوهاب وردګ ازادي رادیو ته وویل چې دغه الوتکې د امریکا ملکیت دی او افغان پوځ د پرزه کېدو مسؤل نه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي سر مفتش په خپل یو راپور کې لیکلي چې هغه شپاړس بروړونکي الوتکې چې امریکا له افغانستان سره مرسته کړې وي پرزه شوې دي. بشپړ راپور له حمیدې هارون عثمان څخه اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د غشپاړس ترانسپورتي الوتکې چې وسې د پرزکې دوی د کیږي دوی 15 کال وړاندې امریکایانو ته بیرته مسترد کړې وي. د دې وزارت د وایز وکونو قماندان جنرال عبدالوهاب وردک وایي چې افغان ځواکونه د دې الوتکو د پرزکې دوی مسولیت نه لري. جنرال وردک د شنبه په ورځ ازادي رادیو سره مرکه کې ویل په دې نه دی خبر چې د الوتکې څه ډول پرزه شوي او پرزه چیرته انتقال شوي دي.
نو دوی دا لکه چې کړي هغه امریکایان کړي من په موږ مضبوط نه دي چې دوی پارچه کړي دي دوی همداسې وړي دي خو حتمن امکانات یې وو چې وړلی نه شوی پارچه هغې کې ټوټې ټوټې یې کړې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې ادارې اسیګر مشر جان سپکو ویلي چې افغانستان سره د امریکې لخوا شپاړس مرسته شوي جی 222 او سی ویشت الوتکې چې بیه یې نږدې 500 میلیونه ډالره وې پرزه او په 2.5 زره ډالره پلورل شوي دي. جان سپکو د امریکې د هوایي ځواک له مقاماتو په دې اړه توضیحات غوښتي دي. جنرال وردک وایي دغه الوتکې 30 ډوله الوتکې وې او یوازې 8 میاشتې د افغانستان له هوایي قواوو سره وې او دا د 16 هغو الوتکو څخه وې چې امریکې له ایټالیا څخه اخیستې وې. موږ هڅه وکړه په دې اړه په کابل کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو او امریکایي ځواکونو له قمندانو سره خبرې وکړو خو هغوی په دې اړه له څرګندونو ډډه وکړه. په دې اړه مو د غزنی له پخوانی والی او د هوایی چارو له کارپو شیر خوستی څخه پوښتنه وکړه. نوموړي په ځواب کې ویل چې ښایي امریکایانو به د ساتنې د زیات لګښت له امله دغه الوتکې پرزه کړې وي.
خو دوی وخت چې دغه نشي ورکولی د دغې مینټیننس پوره کولی نه شي او افغان حکومت هم دغه طاقت نه لري نو دوی باید په دې باندې باید څه وکړي؟ یو ځای نیولی دی، یو ځای فقط د یو پارکینګ نیولی، غټ پارکینګ چې ټول واښه در نه جوړ شوي دی، هغه بېځایه پرتی دوی څه پوه.
د دفاع وزارت چارواکي وایي کله چې افغان حکومت دغه الوتکې امریکایانو ته مسترد کړې نو امریکا د هغې په بدل کې 30 ډوله الوتکې افغانستان سره مرسته وکړي چې اوسمهال 3 د افغانستان د هوایي قواوو په واک کې دي او یو شمېر افغان پیلوټان هم د دغه الوتکو لپاره په امریکې کې وروزل شول. د افغانستان هوایي قوا اوسمهال شاوخوا 90 الوتکې لري چې د دغو قواو د قمندان په وینا شاوخوا 50 جنګي او پاتې نورې ترانسپورتي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي ته ځنګړي وقایوي تدابیر نیولې. د دې وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په نړیوالو هوایي ډګرونو کې د ایبولا ناروغۍ د معلومولو لپاره روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته له سعودي عربستانه د حاجیانو له راستنېدو سره د دې ناروغۍ د خپرېدو ویره پیدا شوې. ایبولا یوه وژونکې ناروغي ده چې تر اوسه یې ټول نړۍ کې له 10 ډیر کسان او وژلې چې ډیری په افریقا کې دي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ایبولا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي په هدف د محل د هیواد په هوایي ډګرونو کې د حجانو په ګډون له بهر ټول راتلونکي کسان معاینه کیږي. د دې وزارت مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل مزار شریف، کندهار او هرات په هوایي ډګرونو کې د ایبولا ناروغي د تشخیص لپاره روغتیایي مرکزونه جوړ شوي دي.
د عامه روغتیا، کورونی چارو او حج او اوقاف وزارت په هوایي ډګرونو کې یو ګډه کمیټه جوړه کړې. په دې کمیټه کې روغتیایي کارکوونکي موجود دي. دوی هغو حاجیانو ته چې افغانستان ته ستنېږي اعلانوي. څوک چې تبه لري باید روغتیایي مرکزونو ته ولاړ سي. هغوی چې روغتیایي مرکزونه ته ولاړ سي تر تداوی لاندې نیول کېږي تر څو ناروغي تثبیت سي.
نوموړي زیاته کړه کچېرې د دې معایناتو پر مهال په لویانو کې د ایبولا ناروغۍ نښې ولیدل شي نو د کابل انتاني او که په ماشومانو کې ولیدل شي د صحت طفل روغتون ته انتقالیږي. ډاکټر انوای په ایبولا ناروغۍ اخته کس په لومړي سر کې سخته تبه، ستړیا او دغه راز د غړیو سر او ستوني دردونه لري او بیا وروسته اسهال پر بدن دانی د خولي او لمنې له لارې وینه تویدنه هم ورسره مل کیږي. د انتانی ناروغۍ متخصص ډاکټر عنایت الله سهیل وای ایبولا یو خطرناک او وژونکې ناروغۍ ده چې واکسین او درملنه هم نه لري او په شلو ورځو کې انسان له منځه وړي.
او دا معمولا یو ویروسي ناروغي ده، دا واکسین نه لري، درمان هم نه لري، تداوی نه لري او دا وجود ته داخلي باعث دی کېږي چې موږ د وینې رګونه کوم چې دي هغه دېوانه تخریب کړي او خونریزي رامنځته شي او زموږ دفاعي سیستم ته تاثیر لاندې واچوي. معمولا تبه رامنځته کوي، د ستوني درد، د سر درد، اسهالات او اصطحات رامنځته کوي او د ګردې مشکلات رامنځته کوي چې دغه ټول ډېر کم وخت کولی شي یو شخص دمن ریوسي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي نه په افغانستان کې د ایبولا مثبته پیښه لیدل شوې، نه هم له دې پلوه د کوم زیانمن شوي هیواد ګاونډی دی، نو یاد هیواد ایبولا د خطر له پلوه په درېمه کټګورۍ کې راځي. د ایبولا په څانګه کې د ملګرو ملتونو استازی ډیوید نیبارو خبرداری ورکوي که چیرې نړۍ د دې ناروغۍ پر وړاندې جدي مبارزه ونه کړي، نو کېدای شي په راتلونکي کې یاد ناروغۍ د انسانانو لپاره په یو ستر ګواښ بدله شي. د ایبولا وایروسي ناروغۍ لومړی ځل په 1986 میلادي کال کې په افریقایي هیواد سودان او د کانګو په جمهوریت کې تر سترګو شوه. د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې دا وایرس تر ټولو پیچلی ډول د افریقا په لویدیځ کې په پراخه کچه خپور شو چې تر اوسه یې له 4000 د زیاتو کسانو ژوند اخیستی. دا مهال یاد ناروغۍ افریقایي هیواد لکه سیریلیون، گانا، لیبریا، نایجیریا او سینیګال کې د چټکې خپرېدو په حال کې ده.
آزادی رادیو لاون ترو وورزی پونه کی
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو مسایلو تر څنګ د پولیس چرخي محبس د زندانیانو په ارتباط لیکنې او تبصرې کړې چې جزئیات یې له قسیم سلامل څخه اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په نننۍ غن کې تر ډیره د نوې کابینې په اړه د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د څرګندونو او د پلچرخي محبس د زندانیانو په ارتباط لیکنې کړي. محور ورځپاڼې په لومړي مخ کې د نوې کابینې په اړه د ولسمشر د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي له قوله لیکي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي نوې کابینه به د لوړې تر مراسمو 45 ورځې وروسته جوړ شي. دا مطلب په دوام کې د ښاغلي محمدي په حواله راغلي چې وایي د کابینې په جوړېدو کې د ځنډ لامل د موازي ادارو او وزارتخانو موجودیت دی چې لومړی باید په دې برخه کې اصلاحات راسي او وروسته به کابینه جوړیږي. سرنوشت ورځپاڼه هم په دې اړه د ولسمشر په حواله مطلب لیکلی چې عنوان یې دی ژمنه او په کار پو وزیران به ټاکم. ویسا ورځپاڼه هم د رسنیو له استازو سره د لیدو پر مهال په دې اړه د ولسمشر څرګندونې نقلوي چې وایي نه غواړم کمزوري او ضعیفه کسان په وزارتونو او ادارو کې په دندو وګمارم. سرنوشت په خپل مطلب کې لیکلي چې ولسمشر احمدزی لوی څارنوالۍ ته دنده سپارلې چې تر راتلونکي دوشنبې پورې د څرخي پله د زندانیانو دوسیې وڅېړي او پایلې د هغه پر میز کښېږدي. ولسپاڼې په مطلب کې د پلچرخي له زندانه د ولسمشر احمدزی د وروستۍ لیدنې پر مهال له نوموړي د زندانیانو غوښتنو ته اشاره کوي چې ترې غواړي د دوی برخلیک دی وټاکل سي. ویسا بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې لویه څارنوالي په یوه اونۍ کې د څرخي پله د زندانیانو د دوسیو څېړل پای ته رسوي. په ورځپاڼه کې دغه راز راغلي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویلي چې د زندانیانو د دوسیو او اسنادو د څېړنې لپاره به یو باصلاحیته پلاوی وټاکي او څو میاشتې وروسته به بیا دغه زندان ته ورسي او له زندانیانو سره به وګوري. خو د ورځپاڼې په حواله ولسمشر دغه راز ویلي هر چا چې د امنیتي ځواکونو منصوبین او د دې خاورې زامن وژلي او د دې هیواد مدرسې او ښوونځي ورانوي باید چې جزا ورکړل سي. سرنوشت آزادی ورځپاڼې په لومړي مخ کې د کابل بانک په قضیه کې د شکیلو کسانو د نیولو په اړه له انټرپول د افغانستان د لوی څارنوالۍ د غوښتنې په هکله یو مطلب لیکلی دی. په مطلب کې راغلی چې د کابل بانک په قضیه کې د شکیلو 19 کسانو له ډلې یو شمېر په بهر کې دي چې د نیولو لپاره یې له انټرپول مرسته غوښتل سوې ده. ملیارمن ورځپاڼې بیا د جمهور رئیس د هغې غوښتنې په اړه یو مطلب لیکلی دی چې پکې راغلي د بهرنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ د عبدالقدیر فطرت بیرته هیواد ته راستون کړي. په مطلب کې راغلی چې امنیتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د ملي بانک مشر محب الله صافي چې ویل کېږي د کابل بانک په مسلې کې لاس لري او غوښتل یې له هېواده وتښتي نیولی دی. ورځپاڼه د مطلب په دوام د ملي بانک ته یو مسؤول په حواله زیاتوي چې وایي د ښاغلي صافي نیونه رښتیا نه ده او نوموړي د مالیې له وزیر څخه اجازه غوښتې وه څو د خپلو شخصي کارونو په خاطر کونړ ته سفر وکړي.
د هلمند د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکي د پولیسو له ناوړه چلند څخه سره ټکوي. دوی د پولیسو د یوې حوزې پر مامور تور لګوي چې درې تنه بې ګناه وګړي په ډزو وژلې، خو امنیتي مسؤلین وایي چې د پیښې په اړه پلټنې کوي. په دې اړه نور جزئیات الیاس د یې په راپور کې.
د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د اوسیدونکو چې د وسپیږیر مړی د اعتراض په ډول دولت ته ودانۍ مخې ته راوړی وو خبره لاندې وویل چې وړاندې هم د مالک په نوم د ځایي پولیسو مشر دوه تنه ملکي وګړي په ډزو وژلي او دا یې درېیم کس دی چې د دې لخوا وژل کېږي. په داسې حال کې چې وړاندې هم څو ځله ځایي چارواکو امنیتي مسؤلینو ته خپل شکایتونه رسولي دي، خو مخنیوي لپاره یې چا اقدام نه دی کړی.
شا د خواسه یو ټک پر کړی دی، هغه خطا شوی دی، پر دوم ټک یې ویشتلی دي. کوشنیانو درته نږدې غوایو کتلې، پنبه ټوله ول، هغوی چیغې چې ولا کاکا ویشت، کاکا ویشت. مخ ته ورانه بل ماشوم په داسدي کې به ویشتلی دي او دان نه دی، هغه ویشتلی دي ورانه به د سستانی په پای کې ویشتلی.
دغه ماموریت به دروازه موږ ورتول چې موږ قتلونه کړی دي، دا سړی موږ نه غواړو، موږ راهسته وو، موږ ته مراسته وو. کدی ولس په کار دی، خدا سړی مستمر اسه او کدی دا سړی په کار دی ولس په کار نه لري، نو بیا را واسه.
دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې یاد سوی کمانډان له سیمې څخه لرې کړي او یا د قانون منګولو ته وسپاري ترڅو خلک په دولت خپل باور بیرته ترلاسه کړي. بل لور ته د هلمند امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو امیر سمونیار فرید احمد عبید همنی چې وژل سوی کس بې ګناه دی، خو وایي چې د سیستاني سیمه هر وخت د وسلوالو نښتو شاهده وي، کېدای سي د دواړو خواوو ترمنځ په جګړه کې وژل سوی وي.
دغه سړی په دوزو باندې په شهادت رسېدلی دی، نو دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا د چا لخوا څخه وشل سوی. داسې نه دی سوی چې دوی درول سوی د یو چا لخوا وشل سوی. په جنګ کې په ډوزو کې دوی په شهادت رسېدلی دي. که چیرې عبدالملک هم داسې چل چلن درلود، د هغه څه به قانوني.
فرید احمد عبید وایي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي او که چیرې مالک په دې ډول پیښو کې ښکېل وپېژندل سي، له قانون سره به سمه کړنه ورسره وسي. په مرجع کې په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. اکثره وخت د سیستاني او کارسدي په سیمو کې پر دولتي پوستو بریدونه کېږي. چې له دې جملې تېره شپه په کارسدي کې د پولیسو پر یو پوسته په برید کې څلور پولیس وژل شوي او وسلې هم طالبانو د ځان سره وړي دي، خو تر اوسه دغه خبره دولتي چارواکو نه ده تایید کړې. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د ماسپخین پوره دوه بجې او دېرش دقیقې دی. د مهمو خبرونو لنډیزونه له ملالۍ بشیر څخه اورو، ورپسې له نجیبې زمان سره اقتصادي خبرونه هم مه هېروئ.
د افغانستان لوی څارنوالی وایي تر روانې دوشنبه پورې د څرخې پله د زندانیانو لیست ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته سپاري. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په چپرهار ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو په نښته کې اته وسلوال مړه او ټپیان دي. نن له غرمې مخکې د کابل په میوند واټ کې یو چاودنه وسوه. چاودنه نن شاوخوا لس بجې د یوه ملي سوداګر په هایلکس ډوله موټر کې د مقناطیسي ماین له امله وسوه چې چاته پکښې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. فعالان وایي نن کورد جنګیالیو د سوریه د ښار کوبانی مرکز ته د اسلامي دولت سخت دریځو د پرمختګ مخه نیولې ده او د هغوی حملې پر شا تمبولې دي. د چک جمهوریت او پولینډ د بهرنیو چارو وزیرانو په اوکراین کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره هیله څرګنده کړې ده چې په دې هیواد کې به د روان کړکېچ حل په ډیموکراتیکه توګه رامنځته شي. او په چین کې د ممنوع مذهبي ډلې دوو غړیو ته د مرګ سزا ورول شوې او یوه بله ښځه د عمر په بند محکومه شوې ده.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
په افغانستان کې له پانګونې د ملاتړ اداره ایسا وایي خصوصي سکتور او پانګوال دې ته آماده دي چې د حکومت له خوا د نوې اقتصادي پالیسي له اعلان سره سم بیرته پانګونه پیل کړي. د دې ادارې مشر وفي الله افتخار نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اوس مهال په افغانستان کې د کرنې، صنعت، قانونو، ساختمان او یو شمېر نورو برخو کې د پانګونې لپاره زمینه برابره ده. د ښاغلي افتخار په خبره په بیلابیلو برخو کې په پانګونې سره به د دې تر څنګ چې افغانستان ډېره ګټه ترلاسه کړي زرګونه خلک به د کار څښتن سي.
موږ امیدوار یو چې دغه پالیسیانې چې زر تر زره جوړې شي او شخصا جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی له لوري دا وړاندې شي چې میلیاردونه ډالر به په افغانستان کې پانګونه وشي او په لکونو افغانانو ته به د کار زمینه برابره شي.
په افغانستان کې له پانګونې د ملاتړ اداره په داس حال کې په بیلابیلو برخو کې د پانګونې د بیا پیل چمتووالی اعلانوي چې د انتخاباتي جنجالونو او نامعلومه سیاسي وضعیت له امله ډیرو پانګوالو خپل فعالیت په دې هیواد کې بند کړي وو. د کونړ ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د کرنې د لا پراختیا لپاره ځینې پلانونه په نظر کې نیولې دي. د کونړ د نورګل ولسوال محمد ولی خادم نن ازادي راډیو ته ویل په دې ولسوالۍ کې د کرنې په برخه کې د مسلکي کسانو د روزلو په هدف دی ویلې سي د جوړولو چارې پیل کړي دي. ښاغلی خادم وایي په دې لیسه کې د کرنې په برخه کې د تجربو لپاره د بوټو د روزلو فارم جوړیږي او د زده کوونکو لپاره به یوه لیلیه هم جوړه سي. دغه لیسه چې په 22 ډیری به ځمکه کې جوړیږي 14 درسي خونې لري او د دولت له بودیجې په څه باندې 12 میلیونو افغانیو جوړیږي. د کابل په بازارونو کې د لمرنیو ارتزاقي موادو به یوه اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1350 افغاني، یوه درنیمنی بوجي ورجه 2200 افغاني، یوه 50 کیلو بوجي بوره 1500 افغاني، 14 لیټر غوړی 1150 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز او 1 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 3 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم 450 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني 55 پوله، یو یورو 2 افغاني 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغاني 6 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 6 پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1520 افغاني.
اقتصادی خبرونه مول نجیب زمان څخه وریدل. تیر ورځ 14 کلن ملالی یوسفزی ته د پوهنې په برخه کې د دې د حلو زلو لپاره د نوبل جایزه ورکړل شو. دا د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره څومره هڅونکې خبره ده. د افغانستان په پارلمان کې د پوهنې د کمیسیون لغړی شکریه ایساخیل سره زموږ همکاري ملالی بشیر مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د نوبل جایزه به د ملالی پر فعالیت تونو سمره غیز ولری.
ډیر خوشاله اوسم چې د ملالۍ لپاره دا جایزه ورکړل شوې ده. ولته د ښځو د تاریخ لپاره یو ډیر ښه نیک نوم ده. او ملالۍ په فعالیتو باندې خبرې استو، هغه مشکلاتونه چې ملالۍ باندې تیر شوي په هغه باندې خبرې استو، او داسې چې نورې ښځې لکه داسې ملالۍ دونه تشویق استو، نورې ښځې په دې جامه کې به نور مرستو کې او نور هم په فعالیت باندې شروع کې. ولته ملالۍ په ډېرو سختو شرایطو کې مبارزه کړې ده، نو دا د ښځو په روحیه باندې به ډېر تاثیر وکړي، او خپل د ملالۍ په روحیه باندې به ډېر تاثیر وکړي. ډېر به فعالیت وکړي، ولې چې تر اوسه کوم فعالیتونه کړي دي ښه نتیجه یې ورکړې ده. نو پس له ډېره مې انشاءالله د ده دا جایزه یې اخیستې ده، دا نورم نتیجه ورته ورکوي.
دا جایزه چې 14 کلنې ملالۍ اخیستې ده، آیا ستاسو په فکر دا به نورې نجونې څومره وهڅوي چې د تعلیم او د سواد په برخه کې نور زیار وکاږي؟
دا ډېر مثبت تاثیر لري چې 14 کلنې ملالۍ چې دونه فعالیت وکړي او جرأت پیدا کړي، باوجود دې چې تهدیدونه مرته وو، نو کار یې د ښځو په برخه کې ډېر وکړه، د تعلیم په برخه کې ډېر کار وکړه. نو همداسې نور جنکۍ نورې ښځې هم تشویقېږي په دې برخه کې چې د تعلیم په برخه کې فعالیت وکړي. او تاسو ګورئ چې موږ په زیاتره ولایتو کې په زیاتره سیمو کې د تعلیم په برخه کې ډېر موږ مشکل لرو، خصوصا پښتونشینه ساحه کې ډېر مشکلات شته. نو انشاءالله دغه کار ډېر مثبت تاثیر به وکړي، خصوصا د ملالۍ په فعالیت باندې دا به ډېر تاثیر وکړي.
د افغانستان د ښځو د استازي په توګه له ملالۍ څخه ستاسو څه غوښتنه ده چې دا په افغانستان کې باید څومره مرستې وکړي، د افغانستان د ښځو دپاره یا د افغانستان د ښځو د تعلیم او سواد دپاره؟
افغانستان کې څو کاله مخکې خو ډېر مشکلات وجود درلود، خو بیا دغه دوه کاله یا درې کاله یا څلور کاله پنځه کاله درته وایم چې زیاتره ولایتو کې د ښځو په برخه کې، د جنکیو په برخه کې، د معرف په برخه کې ډېر پیشرفت شوی ده. نو ځینې ولایتو کې موږ اوس هم ډېر مشکلات لرو، هماغه سرحدي ولایتونو کې ډېر مشکلات لرو. نو هیله مې د ملالۍ خور را ده چې خپل فعالیتونه هماغه جنوبي ولایتو خواته چې نور ولایتو خواته مغزول شي، نورم لاخه ده افغانستان جنوبي ولایتو ته د فعالیتونه راشي. دا به ډېر
دوستانو د افغانستان په پارلمان کې د پوهنې د کمیسیون لغړی شکری ایساخیل سره مو مرکه اوریدله. د اکتوبر 11مه د کم عمرن جنو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې ډېر شمېر جنې د نوړه دود او دستور له امله له بیلابیلو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه لري. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې د ښځو په وړاندې شپږ سوه د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړې. په دې اړه جزئیات له الکساندر وروسته اورئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د مدني ټولنو یو شمېر استازي اندېښنه څرګندوي چې په تیرو څو کلونو کې له هلو زلو سره سره لا هم یو شمېر نجونې په کم عمر کې ودیږي. د دغو ادارو د چارواکو په وینا، افغان نجونې تر ډېره د ناوړو دودونو ښکار کیږي. فریده یوه له هغو نجونو څخه ده چې 14 کلنۍ کې واده شوې او اوس مهال د خاوند په کور کې له سختو ستونزو سره مخ ده. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خاوند یې تل پرې شک کوي او په بېلابېلو نومونو وهي. وهل او ټکول کیږي.
یو عمر می جړلې لا د ځواني مرحله ته نوم رسیدلې چې د دوی په کور کې واده سوم. مور می نه و نو هیڅ کله می خپل درد له نورو سره شریک نه کړ. د ژوند هر ستونزه به می له ځان سره تیروله. دومره پلاشتو لرګوي وهل راکوه چې اوس می خپل اعصاب له لاس ور کړی. د اعصاب ګولی چې خورم بیا دملا درد او نور تکلیف را پیدا سي.
په افغانستان کې قانوني عمر ته تر رسیدو د مخه د نجونو ودول له هغه ستونزو څخه ده چې په دغه هیواد کې په دودیزه توګه له کلونو راهیسې دوام لري. د افغانستان د مدني قانون په اساس د نجونو د واده لپاره قانوني عمر 18 کاله ټاکل شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي تر هغې چې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي اصلي عوامل پیدا او له منځه لاړ نه شي، د تاوتریخوالي پیښې به ورځ تر بلې زیاتېږي. په کابل کې د دې کمیسون د ساحوي دفتر د ښځو د ملاتړ او پراختیا د برخې مسؤله پروین رحیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر از یک طرف دولت و نهادهای مدنی
کچری دولت او مدنی ټولنې لیبی خو هڅه کوي چې د خلکو د عامه پوهاوی کچل وړ کړي، خو فقر په مخدره مواد وروردیدل، امنیت او داسې نور هغه لاملونه دي چې دا ډول پیښې زیاتې سوي. تر اوسه مو تقریبا 400 قضیه د کابل په ساحوي دفتر په مرکزی زون کې ثبت کړي دي.
د مدنی ټولنې یو غړي شهلا میهن دوست بیا د هغو پروګرامونو د عملي کولو غوښتنه کوي چې د ښځو د ژوند ښه کېدو لپاره ګټور تمامېږي. میرمن رحیمی وویل چې د نجونو لپاره د زده کړې د زمینې برابرول د حکومت له مهمو مسؤلیتونو څخه بلل کیږي چې باید ورته جدي پام وشي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي سربیره پر دې چې د ښځو په وړاندې ډېرې ستونزې شته، خو په تیرو 14 کلونو کې د نجونو د زده کړې لپاره ډېر کارونه ترسره شوي. د دې وزارت مرستیالي مشګان مصطفیوي په دې اړه وویل:
تلاشوی بسیار زیاده بر بهبود وضعیت
د افغان میرمنو د ښه ژوند کولو او پرمختګ لپاره ډېری هڅې ترسره سوي دي. موږ تېر کال په ښوونځیو کې د نجونو د شمیر د زیاتېدو او د هغوی د تعلیم او تحصیل د دوام لپاره ډېری هڅې کړې او بیلابیل پروګرامونه مو درلودل، خو بیا هم ستونزې موجودې دي او ستونزې دومره ډېرې وي چې په تېرو 14 کلونو کې ټول ستونزې نه دي حل شوي.
د اکتوبر 11 د کم عمر نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې لا هم یو شمېر نجونې له راز راز ستونزو سره مخ دي چې بېلګه یې په ټیټ عمر او په ځینو مواردو کې په زوره د هغوی ودول او هغوی ته د نفقې نه ورکول دي. خو یو شمېر دیني عالمان بیا له کورنیو غوښتنه کوي چې په کم عمر کې د نجونو له ودولو لاس واخلي. دیني عالم ډاکټر حسین جعفری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه نجونې چې د بلوغ وخت هغه سن ته نه دي رسیدلي او د اجتماعي له لحاظه صلاحیت کور د ادارې نه لري، هغوی په میړه ته ورکول اسلامي شریعت له نظره څخه جایزه نه ده. په اسلام کې دا د انجلۍ حق دی چې دوی په خپل ځان سره همسر ونیسي، او په مجموع کې خشونت د اسلام له نظره څخه محکوم دی چې خشونت د هر چا په مقابل کې، د ښځې په مقابل کې، د نارینه په مقابل کې، چې یو ناروا عمل دی، جایز عمل نه دی.
د ریپورټونو په اساس اوس هم په دې هیواد کې 46% نجونې له 13 کلنۍ مخکې او 15% له 15 کلنۍ مخکې ودیږي. یو شمېر روغتیایي کارپوهان بیا وایي چې د هغو ښځو مړینه 15 برابره زیاته ده چې له 13 کلنۍ څخه په کم عمر کې مشمن زیږوي. همداراز یو شمېر ارواپوهان هم وایي چې په ټیټ عمر کې د نجونو ودول په هغوی باندې له رواني او فزیکي پلوه هم ناوړه اغیزه کوي. بلخوا یو شمېر څېړونکي وایي چې باید د دې ستونزې د هوارولو لپاره حکومت ځانګړي قوانین وضع او له عاملونو سره یې قانوني چلند وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د کندز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکو د غیر مسؤولو وسله والو ډلو څخه شکایت کوي. یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دغو وسله والو ډلو ملاتړ د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو لخوا کیږي. جزئیات د اجمل آریان پر راپور کې اورو.
غیر مسول وسلوال په خانابات ولسوالۍ کې له خلکو څخه په مختلفو نومونو باج اخلي. د کندز ولایت په خانابات ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکي وایي چې دوی څخه په سیمه کې د غیر مسول وسلوالو لخوا په مختلفو نومونو باج اخیستل کیږي، همدارنګه وخل او ټکول کیږي. هغوی همداراز وایي چې د دغو غیر مسول وسلوالو ډلو ملاتړ په کابل کې د ځینې لوړ پوړو چارواکو لخوا کیږي. غیر مسول وسلوال د پخوانیو جنګ سالارانو هغه ډلې دي چې په سیمه کې غلا، انسان وژنې، سړي تښتونې، باج اخیستنې، بچه بازۍ او همدارنګه په نورو کارونو کې ښکېلې دي. د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال څه باندې 3000 غیر مسول وسلوال په دې ولسوالۍ کې فعال حضور لري، خو بیا ځایي اوسیدونکي وایي چې د غیر مسول وسلوال شمیر دا مهال شاوخوا 4000 کسانو ته رسیږي. د نوموړې ولسوالۍ 2 تنه اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې مرکزي دولت باید ډېر ژر دغه خپل سری وسلوال خلیصلا کړي.
صلح او آرامي په درست افغانستان کې راسي، خصوصا په خان آباد پختاش کې. کوم یو چې ولی سره سره ارتباط لري، قومندان د امنیت سره ارتباط لري، ریاست امنیت سره ارتباط لري، فقط شعبسته دوی کوي او جنگ هغوی کوي.
خان آباد ولسوالۍ کې خلک ډېر د غیر مسؤول وسلوال نه ډېر په عذاب دي، او زکات غواړي، وشر غواړي، پیسې غواړي، د خپل کورنۍ لپاره مثلا تکه او کالي دکانداران نه ټول نه پرزې ورته رالېږي چې موږ ته دومره تکه او بوټونه او بد بلا راولېږه. شخصي دښمنۍ خلکو په منځ
په دې ولسوالۍ کې په پراخه پیمانه حضور لري. همدارنګه وایي چې دغه وسلوال ملکی خلک هم زوروي.
دا ټولو ته معلومه ده چې د خان آباد ولسوالۍ کې مسله کسان ډېرې مودې راهیسې دلته اوسېږي، او دغه غیر مسول وسلوال چې دي دا یو تعداد یې له دولت سره همکاره دي. په بعضو مسایلو کې بعضې غیر مسول کسان ځینې ستونزې، ځینې مشکلات یو تعداد ډېر کمې خلکو ته را پیدا کوي.
امیر زیاتوي دوی څو ځلې د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو ته، همدارنګه د حامد کرزي مرکزی حکومت ته په دې اړه وړاندیزونه کړي وو، خو تر اوسه پورې دوی ته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. هغه وایي پرته له دې چې دغو غیر مسولو وسلوالو ته کومه قانوني لاره ونه لټول شي، نو بله چاره نه لري. د خان آباد ولسوالۍ خلک له ولسمشر احمدزي څخه غواړي باید چې په لومړي قدم کې په دې ولسوالۍ کې دغه ناقانونه وسلوالې ډلې خلیصلا کړي، چې خلک د هغوی له ظلم او زیاتي څخه خلاصون پیدا کړي. د یادونه ده چې د خان آباد د ښار دکانداران وایي چې غیر مسول وسلوال هر دکاندار ته خپل استازی ورلیږي، او ورڅخه کالي، صدری، بوټونه او نغدې روپۍ راټولوي. دوی وایي چې څو ځلې سیمه ییزو چارواکو ته په دې اړه شکایتونه کړي، خو سیمه ییزو چارواکو خپله چوپتیا غوره کړې.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو، د دې خبرونې خبری برخه همدلته پای ته رسیږي. اوس نو له ژمنې سره سم د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ځانګړی پروګرام خپرېږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفاق.
السلام علیکم همزولو. تکړه افغان ځوان ننګ اتل سکال د ملګرو ملتونو د ځوانانو د شجاعت نړیواله جایزه ګټلې. له ده سره خبرې درته لرو. دوستان، ورسره مو د جوزجان ولایت د یو تخنیکی انسټیټیوټ د زده کوونکو له نویو اختراعاتو او فعالیتونو خبرو. ملګرتیا مې وکړې زه نورګل شفق. ملګرو، ننګ اتل چې د فولبرایټ سکالرشپ یا بورس په مرسته امریکا ته تللی او هلته د بشري منابعو یا بشري سرچینو په برخه کې د ماسټرۍ دوره لا پای ته نه ده رسولې، سږ کال یې د ملګرو ملتونو د ځوانانو د شجاعت نړیواله جایزه وګټله. ورته مبارک دی وي. دا جایزه تیر کال ملالۍ یوسفزۍ هم ګټلې وه. اتل د دې جایزې په اړه وایي:
جایزه د ملګرو ملتونو
د ځوانانو د شجاعت نړیواله جایزه ده چې هر کال هغه ځوانانو ته چې د تعلیم او تربیه د پرمختګ په برخه کې خصوصا د نجونو د تعلیم د پرمختګ په برخه کې هغوی هلې ځلې کوي یا پخوا هلې ځلې کړي دي دغه جایزه هغو ځوانانو ته ورکول کېږي او دا جایزه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نړیوال تعلیم په برخه کې د ځانګړي استازي ګوردن براون چې د انګلستان پخوانی صدر اعظم ده د هغې د دفتر لخوا ځوانانو ته هر کال ورکول کېږي. مختلفو هیوادونو ځینو ځوانانو دغه جایزه لاسته راوړي دي چې تیر کال دغه جایزه ملال یوسفزی هم وګټله چې سږ کال دغه جایزه ما د محترم ګوردن براون او همدارنګه د نیلسن منډیلا د میرمنې ګراتا مشل لخوا څخه سږ کال ترلاسه
کړه.
حمزولاتل وای چې دا جایزې د نړۍ مختلفو هیوادونو 15 ځوانانو ته ورکل شوې او زه هغه لومړنی افغان ځوان یم چې د ملګرو ملتونو د شجاعت نړیواله جایزه ترلاسه کوم. ما ویل تی ولی وټاکلې؟ نو ننګ اتل وویل
د دې له خاطر با د انتخاب کړم چې په 2002م 2003م او 2004م او 2005م کلونو کې کله چې زه د وردګو ولایت چک پوسټ والي کې اوسېدلم هغلته ما او زما د مور په مرسته موږ کولای شي چې لومړنۍ کورنۍ د جینکو ښوونځی ولرو په خپل کور کې. هغه وخت ما هم جینکو ته درس ورکولو په سیمه کې هغه لومړنۍ د نجونو د تعلیم په برخه کې هڅې وې چې بالاخره له هغې نه وروسته د هغوی دپاره یو رسمي ښوونځی جوړ شو. لاغی څخه ځینې جینکۍ اوس نرسانې دي او ځینې جینکۍ اوس په خپلو ټولنو کې په خپلو کلیو باندو کې یا په مستقیم او یا غیر مستقیم شکل دوی نور جینکو ته تدریس ورکوي. نو په دې برخه کې زما په اند دا جایزه چې سږ کال د ما ته راکړه د لومړني افغان په توګه دوی غواړي چې په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم په پرمختګ په برخه کې او خصوصا د نجونو د تعلیم پرمختګ په برخه کې ځوانان وهڅوي او لای تشویق
کړي. پیدانی مانڑے تو پیدا
سانو اتل وای چې په دې جایزه کې می مور هم را سره شریک ده. کده هغه حڅې نه وای خای د نن تر دې ځای نه وای رسیدلې. د یو شمیر هغه ځوانانو خبرې بی ځای بهاني بولی چې وای باید کار وکړم او درس نشم ویلې. اتل وای چې زه په خپل یو کلیوال ځوان یم او مشکلات می ګاللی. خو ننګ اتل
زموږ ټول افغان ځوانانو څخه خصوصا له خویندو څخه زما هیله ده چې دوی په هر شکل کولای شي دوی باید تعلیم وکړي. لکه څنګه هم چې ما مخکې له تاسو سره مرکه درلوده څو میاشتې مخکې زه خپل یو کلیوال ځوان یم. ډېرې ستونزې مې ګاللې دي په خپل کلي کې اما هیڅ وخت مې د تعلیم هوډ له لاسه نه دی ورکړی. کم هوډ او عزم مې چې درلودو نن هغې ته رسېدلی یم. خپل شهامت سره مې وکولای شوی اوس نړیواله جایزې هم لاسته راوړم. او زما په اند هر افغان ځوان نر او ښځه دوی کولای شي چې دغه جایزه لاسته راوړي. اولې دوی باید د تعلیم هوډ هیڅ کله هیڅ وخت نه لاسته ورنه کړي.
ټولنه کې د نجونو د زده کړې پر وړاندې منفي تبلیغات او دودونه موږ ځوانان په خپل لمنځه وړلی شو. دا خبره هم دوستانو ننګ اتل کوي او وایي چې زه دلته له امریکا اوس هم له خپلو خویندو سره د انټرنیټ له لارې همکاري کوم او غواړم هغوی لوړو ځایونو ته ورسیږي. بیا هم ښاغلی اتل
ټولنو کې دا ډېره عامه نه ده چې خویندې تعلیم وکړي. اما زه شخصا زه په خپله له خپلو خویندو سره کار کوم، له خپلو خویندو ته درس ورکوم، حتی زه اوس د انټرنیټ له طریقه له دوی سره هڅې کوم. ما وکولای شوی او زما د خپلو مور او پلار او د خپلو ورونو په همکاري سره چې زه خپلې خویندې با تعلیم کړم. نن زما خویندې تعلیم یافته دي، هغوی درسونه لولي او هغوی به راتلونکي کې ډاکترانو کېږي یا به انجینرانو کېږي او یا به پارلمان غړي کېږي. زما د ټول افغان ځوانانو څخه هیله داده چې هغوی فردي مسؤلیت لري چې له خپلو خویندو سره کار وکړي. ترڅو زموږ سره اوګه پوګه د خپل هواد راتلونکو او د یو سمسور او ودان افغانستان لپاره کار وکړي. په دې سره به موږ وکولای شو یو مترقی او پرمختللی افغانستان ولرو.
چې تاندې څنګه اورې دا خبرونه هر شنبه او تکراری سه شنبه له ازادي رادیو اوریدلې شي. تاسو تاندې څنګه په هم دینوم په فیسبوک کې هم موندلې شي او د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. دوستانو ننګه تل په خپل فیسبوک پاڼه د همدی جایزې پاړه لیکلی د هغې ورځې په هیله چې کلیوال ځوانان د ټوپک ګرځولو پر ځای نړیوال مډالونه په غاړه وګرځوي. موږ هم په همدی هیله یو دوستانو. دا هیله په پوره کېدو د همزولو د هیواد په ګوټ ګوټ کې ځوانان په مختلفو فعالیتونو بوخت دي او ښې لاسته راوړنې لري. د جوزجان تخنیکي انسټیټیوټ زده کوونکو مختلف اختراعات کړي دي. ملګرو د دې انسټیټیوټ یو تن استاد سید نثار الدین جمالی د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو د فعالیتونو او لاسته راوړنو پاړوای
شاګردای ما هستن کې ابتکارات نهایت خوب انجام دادن.
زموږ زده کوونکو ډیر ښه او ګټور اختراعات کړی دي. د بادی برېښنای و دزګای جوړه کړی ده. یو بل زده کوونکې د کښتیو د تولید شمسی یا د لمر په مرسته چلیدونکې دزګا جوړه کړی ده. د خښتو جوړونې و دزګا او په ستاندرد ډول یو بل شمسی کښتۍ هم جوړه شوې ده چې یوازې رنګمالی یې پاتې ده او په راتلونکي کال کې د یو شمېر نورو اختراعاتو په ګډون په یوه هلیکوپټر هم کار روان دی چې فرمول یې بشپړ شوی دی.
ملګرو غلام صدیق چې له نوموړي انسټیټیوټه فارغ شوی دی یو داسې هلیکوپټر جوړ کړی چې د برق په مرسته فعالیت کاوه او د هغه وخت د جمهوری ریاست لخوا ډیر وهڅول شو. دیوای
علاقمند بودم د مکتب باندې بخونم یعنی یک درس تخنیک.
زما لماشم تو بل تخنیکی علوم سره مینوه او غوختل می چې پام دې برخه کې کار وکړم او یو څه جوړ کړم. یو برقی هلیکوپټر می جوړ کړی وو چې د ریموت په مرسته اداره کیدو. د پخوانی جمهور رئیس لومړی مرستیال مون اوربلل او ډیر یې تشویق کړو.
دعوت کړم په نهایت تشویق کړم.
اوس وایو ودان دیو رونا او دوستان دیو رکھے فاصله دی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان.
همزول غلام صدیق اوس د یو بل هلیکوپټر فرمول بشپړ کړي خو وای چې د اقتصادي ستونزو لکه بلې نشي عملی کولې او له دولت پاملرنه او مرسته غواړي. غلام صدیق زیاتوی
نیاز ما فقط اقتصاد است. اقتصاد باشه
زما ضرورت ایوازی اقتصادی مشکلات دی چې باید حل شي. تر اوسه مې خپل ځان مصرف کړی دی خو هغه کافی نه وو. ما چې په کوم نوی هلیکوپټر کار کړی هغه ته مې فارمولا جوړه کړی چې عملی کار مې هم پرې کړی خو د مالی ستونزو له کبله پرمختګ را نه پاتې دی. له دولت مې غوښتنه داده چې مونږ ته پاملرنه وکړي او د ځوانانو استعدادونه وروزی.
دوستانو د جوزجان تخنیکی انسټیټیوټ استاد نثار الدین جمالی وایي چې ډیر ځلې په خپلو شخصي لګښتونو اختراعات کړي دي او د انسټیټیوټ لابراتوار یې کافي وسایل نه لري. دی هم له دولته د دې ستونزې حل غواړي. ښاغلی جمالی وایي
ما امکانات خیلی کم است اما چیزی که ما در لابراتوار داریم از استفاده میکنیم.
مو ډیر کم امکانات لرو بس په لابراتوار کې مو چې کوم څهشته لا مو کار اخلو. د انسټیټیوټ لا زده کوونکو رانیولې تر استادانو او رئیس پورې مو ټول په ګډه همکاري او کار کوو. پیسې راټولو او لمن یو چې له موږ سره اړوندې ادارې مرسته وکړي. تر اوسه هیڅ یو ارګان هم له موږ سره مالی مرسته نه ده کړې.
بار ما پیسې نه اومده.
و چې ډوډۍ وخوره قلم را واخله په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کړه. همزول د ځوان هنرمند سردار سید خان په دې سندره کې نغښتي په دې ښکلي پیغام نننې تاندې څانګې رانغاړو. که د تاندې څانګې په اړه راسره د خپلو نظرونو شریکول غواړئ نو برېښنالیک پته مو ده شفق ان ات آر اف ای آر ال ډاټ اورګ. خدای پامن
منم سر تیرای غرور لرته
خدا قلم زور دلی دلی نده منم سرفیرای غرور لرکا خدا قلم زور دلی دلی نده دو ترش رنگ دی طول جهان پی جانی ولی دیخ پل زم پی جان دلی نده کائلم پوہ دی تلل غاڑے حد پستنا کی سورائی جوڑتا چڑو ڈے اخرا قلم روا بدے نڑئی کے سانت سائی جوڑ کا وہ چڑو ڈے اخرا قلم روا بدے نڑئی کے سانت سائی جوڑ کا تیر شوی ندے پلو بچیو تا کتاب ورکا وقت نہ تیر دے خو تیر شوی ندے پلو بچیو تا کتاب ورکا ورتا پمینا چو خبری وکا ہر پختنے تے جواب ورکا لدے ہستا لدے نازک گلاب نا بل انسان بلے سڑائی جوڑ کا وہ چٹو ڈے اخرا قلم روا بدے نڑئی کے سانت سائی جوڑ کا وہ چٹو ڈے اخرا قلم روا بدے نڑئی کے سانت سائی جوڑ کا
خواہش بچے یا کیا کیا یار انتخاب نہیں کنا
وہی کچھ
ہے وہ ابھی سے ایک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پارا جی افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه